سلامونه وخت په خیر. لا ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په روانه مجله کې اوري چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق د هغه سرګندونو په تړاو د افغان حکومت خبرګون خوده لچې ویل دي د کسان په افغانستان کې جګړه ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي. همدارز د به هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران سفارت به په هرات کې د ویزو د ورکړې ستونزه ژر حل کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل ورسته خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
په بغلان کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې وویل هیواد د عراق له بیا رغونې او پخلاینې سره مرسته کوي او په امریکا کې سخت توپان دوه تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکی محکمو ته مراجعه وکړي. د بشري حقوقو د سر ډلوی د هغه څه چې د اوسنی قانون لمخي ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوی چې دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکي هیله لري چې ولسمشر توشي یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پوري د بشري حقوقو د سر ډلې د دې اندیشنې په اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې لشتر لشه اته تنه مړه شول. د بغلان د پولیسو ویندوی زبیح الله امینی ډی پی ای خبری آژانس ته وویل نن ماسپښین په پلوخمري کې د سپرلیو یو موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو چې په نتیجه کې اته تنه مړه شول او څلور تنه ماشومان ژوبل شول. د امینی په وینا په وژل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشی اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا د مرستیال مولوی عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیر درې ورځو راهیسې د خپل کورنۍ او د دوستانو سره قطع شوې وه. تلیفونونه یې شمارې بندې وې.
تر اوسه پورې د مولوی حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایت امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قومندان وژلی دی. امنیه قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ییز قومندان چې عبدالوکیل نومیده تیر شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټیکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده خو پرون یې شدت یو څه کم شو. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي جهادي څخه د اروپا له وتلو سره سره د هیواد تر یوه وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. د کارګر ګوند یو ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې برېټانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. او د آذربایجان د شمال په یو غرنۍ دیپو کې د اورلګیدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبور شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یو زیرمتون کې د اور له بلیدو سره سم چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس، سینتال چی او نور سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلیدو په اړه راپور نه دی ورکړی شوی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې تروریستي ډلې او مرکزونه موجود دي.
دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان ترلاسه کوي او دا د واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي پاکستاني علما د پاکستان د پوځ او آی اس آی په مشورې په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي.
دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي چې احساساتي د امریکې او د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نور کرستون زه هواره کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو خاورې اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونه هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید د حقنی شبکه له پاکستانه ونه باسي. په ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې ورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا پټول کې یو له هغه بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان په وځ باید حقانی شبکه له پاکستان او نباسي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جینیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي یو هڅه وبلله چې د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسني ګاونډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
پرته له کومه شکه چې دا د حسني ګاونډیتوب له اړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو له اړخه او د دواړو هیوادونو د رسمي پالیسۍ له اړخه دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راځي کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دي وکړي تر څو په افغانستان او په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
ښاغلی ځواک زیاتوي که پاکستان بیا هم په خپله خاوره کې د تورستي ډلو ځپلو ته چمتو نه شو نو امریکا او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي، بندیزونه ورباندې ولګوي او د دغه هیواد پر وړاندې په نورو ممکنه انتخابونو هم غور وکړي.
بله، د رحمت افغان رپورټ مو اورید. په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې د افغانستان په اړه مقری صنعت دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق سرګندونې په څه معنا کېدی شي.
مولانا سمیع الحق او دیتا ورته هغه مذهبي څېرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دا دوی د پاکستان د ایسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه بلفجهات راوغولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو لخوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګرا کړي. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاص څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم دته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په عامه افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یا ما خبر خلال جوات ده و هدا چه مولانا سمیع الحق قوده تبر تو سیری نه واضی پا افغانستان که اوست معلومی از بربندی سیری دی، بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آیس آیا و دی پاکستان دی پاوز نه هدایت اخلی دی پاکستان دی سیاسی گندون و دی مدنی طولان و برگونون و تاسو آوری دلی وی آگوی تل پر حکومت بندی فشارا چه وی چه دی افغانستان پا رخ پر پاریسی بدلک دی. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورث ملایانو خبري نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
کوي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همدارس د ځین نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لره مسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکای مکلفیت هم د چاملي کې خو د عملی کې دوه لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عطیف سره مو د حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس به په همدې تړاو د سوتنو کابل خاریانو نظر نو اورو.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی او د دوی قانون چې دی لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا غنی نو تبان زمنګ ناسل کاله مخکې ال تبیا جهاد روا ده. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو کروسان راغلی دی افغانستان ته، کانګریزان راغلی دی او که امریکا راغلی ده، دا د پاکستان له خوا راغلی ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمنګ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی بچیانی زمونگ وجلی دی زمونگ اردو زمونگ منصبداران زمونگ ورونا زمونگ پولیس ټولی وجلی پر رقم رقم او د پاکستان چې دی د حاصلان یو 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 متعارض حیوات دی چې زمونگ په وطن کې ورانکاری کوي او ورانی
په افغانستان کې جهاد روا خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه وای روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی رالېږلی دی، دوی دغه موږ سره تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ خراب یو.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنا
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو موږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په اف ام 3.15 صفو باندې د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې ووري. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته دستور ورکړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. دغه موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی ده. همدګړی را سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب کېدی شي نور جزئیات ورکړي.
بله وصال صاحب سلامونه تاسو او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې دوی په کابل کې د ایران له سفیر سره تماس نیولی او دغه موضوع ورسره مطرح کړي او هغوی همداراز ډاډ ورکړی چې په هرات کې دغه موضوع له جنرال قونسل سره مطرح کړي ده او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې په دې رابطه باندې کېدی شي ډیر ژر اقدامات وشي او په دې برخه کې ستونزه حل شي. خبر وي چې په دې برخه کې د ښاغلي مستغنی د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست امور خارجه
دوی په کابل کې د ایران سفارت بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست سره اړیکې نیول شوې او ډاډ ورکړی چې د ایران سفیر په هرات کې د دې هیواد د جنرال قونسل سره خبرې کړي او د ستونزې د هواري امر کړی او هغوی هم ډاډ ورکړی چې ستونزې ته به رسیدنه کیږي او له دې وروسته به څوک د ویزې اخیستلو په برخه کې له مشکل سره نه مخ کیږي.
کې د شوې یا چې د ستونزو څنګه رامنځته شوې بل اخره اولی ویزې نه ورکول کیږي.
بله تقریبا 13 میاشت د فراوالی عارف شاه جهان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ویل چې زینی د سپای قدس زینی سلاکاران د فرا ولایت په دوه ولسوالیو کې د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې له طالبانو سره په پټه لید کاته کوي. بیا یو ونی مخکې د ازادي رادیو سره بیا په خبرو کې ویل چې د فرا زینی اوسیدونکو د ته ویل چې ایران ورته ویزې نه ورکوي. خو یو موضوع غواړم یادونه وکم چې په هرات کې د ایران قونسلګری ویلي چې په دې رابطه باندې البته په قونسلۍ کې رغنیزې چارې روانې دي او دغه ستونزه کېدای شي ژر تر ژره حل شي.
بله ډیره مننه کوو پردیس صاحب. کوربدان دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سفارت په هرات کې د هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د فرا ولی تیرونې دا وکړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د نوموړي له څرګندونو وروسته په هرات کې د ایران قونسلګرۍ د فرا اوسیدونکو ته د ویزې ورکول بند کړي وو. اوس همزو کندهار ته. د کندهار امنیه قمندان وایي د مولا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشان د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د قمندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي شامل دي. محمد صادق رښتینی او نور جزئیات.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الوزلو د کوټ شورا څخه جلا سوي او عادي ژوند یې پیل کړي. د قمندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرزاق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا او لطف الله غاچ د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله غادم لا عمر د ورور ملا منان خسر دي.
کسان ډیر غلی د کومندانانو غټه کښنی در پنځلس پر ډیر غلی دي. اشاره په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دوی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډیر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. د دوی وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. او موږ دې
امنیه قومندان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال لازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حمیدزی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
تر ځای پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې. عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مرور شوی دی. د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بندیانېږي یا د بینسزي راځي چې په خپل وطن کې دښینی. اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاصو د خپلو شخصي اوږدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبان ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنونکي وایي پر طالبانو د پاکستان د اغېز د کمېدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوی هم کولای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې پرانستي دولتولي د عمل ملي پروګرام د پیلیدو هڅې پیل کړې ترڅو د هغې له مخې حکومت خلکو ته په شفافه توګه خدمات ورسوي. دغه بنسټ د همدې هدف لپاره د یکشنبې په ورځ د دولتي ادارو له استازو، مدني ټولنو او عامه سکتورونو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پرانستي دولت سکرټریټ وایي چې د عمل دوه کلن پروګرام جوړ شوی او هغه ژمنه چې د دغه پروګرام د تطبیق لپاره کیږي تر جدي څار او څېړنې لاندې نیول کیږي. د دغه بنسټ د سکرټریټ رئیس خلیل الرحمن متوکل د یکشنبې په ورځ د همدې هدف لپاره مشورتي غونډې ته په وینا کې د حکومتي کارونو په شفافیت او د خلکو وړتیاو په لوړولو ټینګار وکړ. دی وایي په دې غونډه کې د مدني ټولنو، دولتي ادارو او عامه سکتور استازي راټول شوي ترڅو د عمل په ملي پروګرام خبرې اترې وکړي او دا پروګرام له 500 تر 1500 ژمنې لري. دا پروګرام حکومت مجبوروي چې شفاف او حساب ورکوونکي ووسی او د خدماتو د ارزښت کول لپاره له نوې ټکنالوژي څخه استفاده وکړي.
نوین په خاطر بهبود از خدمات عامه
شغل متوکل وایي که څه حکومت د ژمنو مطابق ځینې شفاف کارونه کړي خو دا کافي نه دي او باید لا کار ورته وشي. هغه ټینګار وکړ چې د عمل دا پروګرام به د کابینې له تایید وروسته د روان کال تر اکتوبر میاشتې بشپړ شي. د افغانستان د پرانستي دولتوالۍ د یکشنبې ورځې په مشورتي غونډه کې د مدني ټولنو نوي او د دولتي بنسټونو 500 استازو ګډون کړی و چې د دوه ورځو په موده کې به د عمل په دغه پروګرام خبرې او مشورې ولري. د پرانستي دولتوالۍ یا او جی پی بنسټ د وړتیا او شفافیت حساب ورکونې ځواب ورکونې لپاره 2011 میلادي کال کې رامنځته شوی او تشپیته هیوادونه یې غړیتوب لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو له پوره کولو سره تیر کال د پرانستي دولت تاریخ غړیتوب ترلاسه کړ او په بیلابیلو برخو کې د شفافیت ژمنې ورکړې دي. افغان حکومت د دغه غړیتوب اخیستلو وروسته د ژمنو د پوره کېدو لپاره د جمهوري ریاست په چوکاټ کې د پرانستي دولتوالۍ سکرټریټ رامنځته کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان مریض کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 153 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیاتوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان مریض کال د لومړۍ شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال تر پای پورې به له لویو منځنیو او وړو مالیه ورکونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې کې برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.2 میلیارد افغانۍ و. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیې ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصول سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، زیربنای پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول خوندي وساتي. دا حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
خاغلی سعیدی وای چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیې وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بله، تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خاوري دا نور مطالب د ازادي راډیو په فیسبوک پانا کې هم لستل او یو شمېر پزړه پوری ویډیوګانې هم هلته تاسو کولی شئ چې وی ګورئ. هله دا چې زموږ فیسبوک پانا هم خو خو له ملګرو سره شریک کړي. اوس هم راځوي وی نړیوال موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د جګړې په خکېلو خو غږ وکړ چې د اوبو او هوا لارې د اجازه ورکړي چې جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په یمن کې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې اجازه ورکړي بشري مرستې دې هېواد ته چې له سیاسي په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دی او صنعا هره ورځ د شخړو شاهده ده ورسېږي. ګوتیرس چې له کویتي چارواکو سره له خبرو وروسته په کویت کې خبرې کولې په دې ټینګار وکړ چې موږ تر خپله وسه کوښښ کوو چې دغه په ټپه درېدلي حالت د له منځه وړلو لپاره شرایط برابر کړو. کویت په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره منځګړیتوب کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون شنبې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه ملاتړي عبدالملک الحوسي چې پر صنعا کنټرول لري تر منځ لانجه په وسلواله نښته بدله شوه چې په نتیجه کې دوه حوسي یاغیان او د صالح ملاتړی یو ډګروال ووژل شو. له 2014 کال راهیسې د صالح حوسي ائتلاف د عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پېژندلې جګړه مخته وړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د هادي د حکومت ملاتړ کوي د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د حوسي یاغیانو تر کنټرول لاندې په ټولو سیمو د اوبو او هوا لارې بندې کړې دي. سعودي عربستان د محاصرې دغه کړۍ د تیر کال په اګست کې لا تنګه کړه او وی ویل چې دا یوازینۍ لاره ده چې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرس وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په صنعا کې نړیوال هوایي ډګر بېرته پرانیستل شي او هم د هدیده بندر چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د مرستو اساسي لاره ده پرانستل شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له ټولو لورو سره له نږدې کار وکړي تر څو وویني چې کله او په څه ډول د یوه پیاوړي نوښت امکان برابرېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې کله چې سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ایتلاف له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې ښکیل شوی، له 8400 زیات ملکان وژل شوي او 24800 نور ټپیان شوي دي. 2000 نور کسان د کولرا وژونکو ناروغۍ له امله چې د اپریل له میاشتې راهیسې په یمن کې خپره شوي مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي یمن چې په سیمه کې تر ټولو بېوزلی عربي هیواد دی په میلیونونو